په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو نیم ساعت ماشامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د امانه مجزي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو برید سوی، جزئیات به په همدې مجله کې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې به هم واوري چې وایي له ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د عراق او ایران ترمنځ د زلزلې د قربانیانو شمیر هم لوړ سوی دی. نور مطالب لرو او تر هر څه د مخه نوریاس نوری تر دې مال د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په برید کې د لکتر لګا تو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. له هغه سخت زلزلې وروسته چې د ایران او عراق ترمنځ پوله کې شاوخوا 350 کسان وژلي او 4500 نور ټپیان کړي، د ژغورنې کارکوونکي په ژوندي پاتې شو پسې لټون ته دوام ورکوي. ټاکل شوی د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریح ښارګوټ کې سره وګوري. د فرا چارواکي د وسله والو طالبانو په برید کې د لکتر لګا تو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته دغه پیښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پولریږي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. په فرا کې په دې وروستیو کې د وسله والو طالبانو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر افغان چارواکي هغه په سیمه کې د کمال خان بند په ګډون د بیا رغونې له لویو پروژو سره چې ایران په خپل زیان بولي تړي. د کندهار امنیتي چارواکي د ولایت په معروف ولسوالۍ بیا د یو وسلوال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې څلور وسلوالو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړی قراول کې د هموی ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسلوال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د خبر پاڼې له مخې ټول حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوي او موټر بم هم شنډ شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل حکومت له ایران سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر تر ډیره په دې موضوع کې غلی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راپورونو په اړه له ایراني لوري سره خبرې کړي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په تیره بیا په ایران کې افغان کډوال د ایران لخوا دغو هیوادونو ته د جګړو لپاره استول شوي دي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې پرته له دې چې دغه بیان د خپرېدو علت وښي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کوي. له دې څو ورځې مخکې ښاغلي حکمتیار د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا په لومړنۍ کنګره کې چې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې رابللې وه په دې خبرې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حزب اسلامي په نوم یو ګوندی نه څو ګوندونه. خو ښاغلي ارغندیوال چې په دې کنګره کې ګډون نو کړی ازادي راډیو ته وویل چې د ده او ښاغلي حکمتیار ترمنځ تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. له هغې سخت زلزلې وروسته چې د ایران او عراق ترمنځ پولې ډېرې لړزولې، د ژغورنې کارکوونکي او خلک د ویجاړو شوو ودانیو له خاورو خښتو لاندې په ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکوي. د دغه زلزلې د قربانیانو شمېر له 340 تنو زیات شوی او د ټپیانو شمېر یې هم شاوخوا 4000 کسانو ته یوازې په ایران کې رسیږي. د ایران کورنیو چارو وزارت په وینا دغه زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 1.3 ثبت شوی په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسولی دی. د وزارت ویلی دغه زلزلې له امله په هیواد کې 386 کسان مړه او نږدې 4000 کسان ټپیان شوي دي. د سوما سفاری په نوم د ایران د کردستان ولایت د سنندج د سیمې یوې اوسیدونکي د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل کور سختکان و خوړه ول الماری او هر څرا ول بيدل خلک ډیر بیریدلی او ډیر په خپل موټرو کې سپاره شول او سړکونو ته ولاړل. د دغه زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه له ترکیې نیولې تر کویت پورې احساس شوي دي. عراقي چارواکو هم د لکتر لږه اووه تنو د وژل کېدو او له 1530 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبچه ښار د جنوب لویدیځ په 2 کیلومتره کې و. ټاکل شوی د روسیا او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریح ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن وویل په پام کې ده چې پوتین او اردوغان په سیمه ییزو او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په ګډون د نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به همدارنګه د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو هم وغږېږي. روسیه د سوریې په روانه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یوه مهمه پوځي او سیاسي ملاتړې ده او ترکیه بیا له قدرته د اسد د لرې کولو لپاره د یاغي ډلو ملاتړ کوي. سعد حریری چې تېره اونۍ د لبنان د صدر اعظم له څوکۍ خپله استعفا اعلان کړه وایي چې هېواد د ایران ملاتړې حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هېوادونو لخوا د بندیزونو له خطر سره مخامخ دی. حریری چې خپله استعفا یې تېره اونۍ له سعودي عربستان څخه اعلان کړې وه دا څرګندونې له هغې راوروسته په لومړۍ تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. په سیمه کې د عربي هېوادونو ترمنځ کړکېچ روان دی. موږ لبنان له دې ډېر کوچنیو چې د دغه کړکېچ یوه برخه واوسو یا هم هغه د ایران په وړاندې مخته یوسو، ولې باید خپل ځان په منځ کې واچوو؟ موږ د دغه طوفان په زړه کې یو. دلته د اسلامي دولت ډله د النصره جبهې د القاعده او د سوریې د رژیم سخت دریځ شته او موږ غواړو په نورو ځایونو کې مداخله وکړو. دا د څه لپاره؟ حریری د خپل استفاده اعلان په مهال ویلي وو چې په لبنان کې د ده ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال وایند صبغة الله احمد ازادي راډیو ته وویل
گزارش های اینچنینی بارها در رسانه ها به نشر رسیده و ما این موارد با نگرانی با نهادهای مربوط و نشتیار در میان گذاشتیم و دوبار کردیم.
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدمات خپلواک کمیسیون په بیلابیلو هیوادونو کې د یو شتو تجارتي اتشو د بستون لپاره د سباندی سلو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند وایي چې تمه ده د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تراتلونکو دوه اونیو پورې کابل ته راسي. دغه راز د ایران او عراق ترمنځ سیمو کې د سختې زلزلې د قربانیانو شمیر لوړ سوی دی. نور راپورونه هم ستاسو د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده له ازادي راډیو سره اوسئ. دوستانو د خبرونې لمړی موضوع دا ده چې لکه چې په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل په کندهار کې، البته د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنیو پوځیانو برید سوی دی چې غواړو د دې برید جزئیات تر سره شریکو. له سیمې څخه صادق رښتینی را سره د ټلیفون پر کښه دی. رښتینی صاحب، که زما وزاوري نو تاسو ته کولی شئ تاسې اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه جزئیات ورکړئ چې څونه تلفات دي او د دې پیش مسئله چه اخیسته دی؟
یزرجا تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د انتحاري حملې د تلفات په اړه لا هم نه خپله بهرنیو ځواکونو نه افغان چارواکو او نه هم وسوال مخالفینو تر اوسه څه ویلي. د کندهار چارواکي یوازې پېښه تاییدوي، خو په سیمه کې له ځینو علمي شاهدانو سره چې ما خبرې وکړې هغه وایي چې په پېښه کې د بهرنیو ځواکونو یو ټانک تخریب شوی دی او په کښې سپاره پنځه سرتېري لیدلي چې د بهرنیو ځواکونو په چرلوکو کښې له سیمې انتقالېدل. تر اوسه لا هم نه ده معلومه چې په دغه پنځو سرتېرو کښې به د علمي شاهدانو په خبره چې هیلیکوپټرو ته انتقالېدل څومره مړي وي او څومره به ټپیان وي. علمي شاهدان به هم وایي چې حمله کوونکي خپل تونیکس موټر د بهرنیو ځواکونو د موټرو له کاروان سره جنګولي. دغه پېښه دقیقا درې نیمې بجې د ډنډ ولسوالۍ په روحآباد سیمه کښې رامنځته شوې. دا ویل کېږي چې د کندهار په هوایي ډګر کښې مېش رومانیي او امریکایي سرتېري چې د هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت لري هره ورځ په دغه سیمه کښې ګزمې کوي. دا په تېرو دوو میاشتو کښې په دغه سیمه کښې پر بهرنیو سرتېرو درېیم انتحاري موټر بم حمله ده. تر اوسه د دغه پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
بلې، ډېر زیاته مننه کوم. صادق رښتینی و چې د کندهار څخه راپور راکوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس یو بل مسله ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له ایران څخه سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت ویاند مرستیال ویاند صبغت الله احمد ازادي رادیو ته ویل چې د ستونزې لبراندې هم د افغان لوري سخت اندېښنې راپارولې دي چې په اړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري او تهران سره خبرې هم سوي دي. خو د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وړاندې وویل چې افغان حکومت یمن او سوریه ته د افغان کډوالو د لیږلو لپاره هیڅ لازم اقدامات نه دي کړي. یوسف خان ځتران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن او سوریه په جګړو کې افغانانو نه استفادې دوی هم اندېښمن کړي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. د دغه وزارت دویان مرستیال صبغت الله احمد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دغه څه په اړه چې په راپورونو کې خبرېږي له ایران سره بیا بیا خبرې کړي دي.
دی
وایي موږ دا ډول موارد تل له اندېښنو سره تعقیب کړي دي. داسې راپورونه څو ځله خپاره شوي دي او موږ دا مسله له ایران او د کډوالو له نړیوالې ادارې سره شریکه کړې ده. بیا به هم له دوی سره په دې اړه وغږیږو او له شک پرته چې دا کار زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې د ایران لخوا سوریې ته د افغان جنګیالیو له لیږلو پرده پورته کړې ده. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې بهرنیو جګړو ته د افغانانو لیږل د افغانستان لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. ښاغلي نبیل ویلي په سیمه کې دا ډول سیالۍ د افغانستان، ایران او عربستان ترمنځ لکه د 1990 کلونو په څیر ویره خورولی شي او لکه د تیر په څیر نیابتي جګړو ته زمینه برابروي. د دا هم ویلي چې دا جګړه افغانستان ته د لیږدولو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایران له افغان کډوالو نه په ناوړه استفادې تورنېږي، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ایران داسې تورونه دي چې له افغان کډوالو نه په سوریا او یمن کې د جګړې په ډګر کې استفاده کوي. رسنیو داسې تصویرونه او راپورونه هم خپاره کړي چې په دغو جګړو کې افغانان ښیي. د بشر د حقونو د څار بنسټ بیا په خپل راپور کې لیکلي چې د ایران اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان کډوال د سوریې جګړو ته لیږي. د دې بنسټ څېړونکو داسې اسناد او تصویرونه ترلاسه کړي وو چې تر 14 کلونو کم عمره اته افغانان په سوریه کې وژل شوي او بیا د ایران په خاوره کې خاورو ته سپارل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سوریا کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي. د یاد کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي.
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید د خبره د سعودي سفارت سره یا د ایران سره شریکه کی یغنه مثلا خپل ایران د تغړه نګدي د خودی بزر مند نه منی غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا نفراتی عربان چول چلت بندیر مل دی افغانستان د جنگ تر ولېګل چې د دین ال قاعده رامنځته شو دا یو غټ سرخوګې نه د افغانستان لپاره بلکې د ټولو نړۍ لپاره شو.
ښاغلی ژوندۍ وایي دوی افغان ملت په دې اړه اندېښنې لري ځکه د ده په وینا دا د افغانستان په حیثیت او راتلونکي بد اغېز لرلی شي. دوی وایي له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو راخوا افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ له لارې هم دا موضوع جدي ونیسي.
دوستانو د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې مو واوریدلې. خو د نړیوالو چارو پوهان بیا په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه بولي. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري ملي شرم دی او که هیواد ته روغ راستنېږي نو د هیواد ته ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف خان ځدران د یوې امریکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی خادم وایي
ګورې دنیا یو ډېر پیچلی حالت تللی ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزورۍ استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي او که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هټلر به ویلي چې ملتونه مو وژنې، د هغې اذهان وژنې. په همدغه شکل باندې کله چې د افغانستان اتباع ځي نورې نړۍ ته، هغوی په جنګ باندې روږدي کېږي، هغوی د جنګ سره شناخت پیدا کوي او کله چې بېرته خپل وطن ته راستنېږي، نو د خپل مسلک په لحاظ باندې، د هغه هنر په لحاظ باندې، د هغه فکر په لحاظ باندې چې وژلې کړي، جنګ یې کړی، دوی خپل وطن ته هم ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. په سالم ټولنو کې اصلا د توپک سره، د مرمیو سره، د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي، ورانول کوي، په هغه ټولنو کې خپلو اولادونو ته، خپلو ځوانانو ته خلک داسې نور کوي. نو ستاسې خبره صحیح ده، هیوادونه دا کار کوي. کله که دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، که هلته وژل کېږي، دا یو شرم دی او که بیت وطن ترسنی کی نو د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
بلې دا د هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څاغیز لرل شي تاسو په نظر دلته د افغانستان ایران او سوریه او د هغه هیوادونو چې د دوه هیوادونو څخه ملاتړ کوي ګټې او اړیکې دي په دوه باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودل شي د افغان جنگیالو جنگیدل په هغه هیوادونو کې؟
ګوري یو خو دا چې سړی هغه طرفدار یا جانبدار خبرو کې بحث وکړي هغه بله مسله ده چې خپل کور ساتي انځایت مو وایي چې غلي دریم اساسي مسله دا ده چې ایران دا کار کوي چې افغان جنگیالي د سولي جګړې ته د خپل منافع لپاره ولې دي دا اصلا د هغه افغان جنگیالو د ظرفیت کمی ده د شرم نشتون دی په هغه کې چې د تو پیسو په خاطر باندې دومره لوی ځای او جګړې کوي اصلا دلته له وحشت پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو د سیاسي اخلاقو خبره کوو هغه لحاظ باندې او د هغه موازین پر بنیاد باندې هیوادونه مکلف دي چې د بل هیواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي کله چې افغانستان له خپلو پښو لیدلې دي او کله چې تالان او چور او ګډوډي او بېوزلي پکې روانه ده نو د سیمې هیوادونه باید خپل غیر انساني مسؤلیت درکړي دا کارونه کوي چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبي هم افغانستان د زوال خواته دي لاندې کوي مغه دا چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري او سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي ایران او پاکستان او نور هیوادونو نړۍ نور هیوادونو باید دا کارو.
بلې خادم صاحب په دغه صورت کې د مشران جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ډېره پڅ اقدامات کړي دي ساس په نظر افغان حکومت جدي دی چې یې کړي دي کنه که څه نه کوي ولې نشي کولای حداقل غږ ول نه پورته کوي په دې اړه؟
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړې ده هغه وایي چې پڅ اقدامات کړي دي زما په نظر باندې هیڅ اقدامات نه دي کړي څه اقدامات کړي دي کله چې اقدامات وشنو بیا د پسېدو بیا د تیزېدو خبر مطرح کیږي تاسو ماته دا وایي یا داسې شواهد را ترخکار کوي چې د هغه په لحاظ باندې یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې دغه مسایلو مخنیوي وشي اصلا دغه څه خطر روانه ده نه دلته اصلا دغه مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی دغه مسایل اصلا د بحث وړ نه دي.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خدمو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون په بیلابیلو هیوادونو کې د یو شتو تجارتي اتشو د بستون لپاره د څه باندې سلو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخسته. دغه کمیسیون له ډاډ سره سره د ازموینې یو شمېر ګډونوال د دې بهیر د شفافیت په اړه شک لري. وصل وسال د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون د یو شتو تجارتي اتشو د بستون لپاره له 111 کسانو په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغه کمیسیون د ګمارونو د بورډ رئیس نجیب الله امین د دوشنبه پر ورځ د ازموینه د پیل پر مهال ویل چې د دغه ازموینه لاره به واړه او په کارپو کسان د تجارتي اتشو په توګه بهر ته ولېګل شي.
پروسه را کې پر امتحان اتشای تجارتي
د وای د تجارتي اتشو د ازموین لپاره چې کوم بهیر په نظر کې نیول شوی ډیر پیچلې او وګت بهیر ده. کوم کسان چې د دغه بستون لپاره ټاکل کیږي د پخوا په شان بنوي چې د درملنې زده کړو او یا هم تفریح لپاره حل تلاشي بلکې د ویشل فقری کاری لایحه سره حل تلېګل کیږي.
دقیق او حساب شده برشان ترتیب شده.
خغلی مین دا هم ویل چې د تجارتي اتشو د بستون لپاره زرو کسانو د ادارې اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسون ته خپل اسناد سپارلیو چې لمنځي یوازې وصول ولستنه د ازموینه په شرایطو برابر وګڼل شول. د دغه کمیسیون د مسولینو په خبره د یادې ازموینه لپاره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغان امریکایي پانتون او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون یو ګډه کمیټه جوړه شوې. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي د تجارتي اتشو ازموینه په تحریری او تقریری بڼه اخیستل کیږي چې د پښتو دری ترڅنګ انګلیسي ژبه هم پکې شامله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی هیله خو ده چې دغه ازموینه لاره به غوړ شوی کسان د افغانستان او وړوندو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په خوالي کې مهم رول ولوبوي. خو د ازموینه یو شمېر ګډونوال بیا ډاډه نه دي چې د ازموینه بهیر دې تر پایه شفاف او له نیمګړتیاو خالي وي. د دغه ازموینه دوه تنه ګډونوال میرویس منګل او احمد مایار:
تاسو به تر پیګه چې شفافیت به تر اخیر مرحله پورې باید حفظ شي. بل اساسي نقطه دا د انټرویو وخت کله چې کوم کاندیدان کامیابیږي انټرویو کې هیڅ داسې یو معیار نشته چې هغه په انټرویو کې نظر ټول هغه شخصي سلیقې تر اوسه پورې چې موږ لیدلي او امتحان هم ورکړي هغه په نظر کې نیول کېږي. مثلا که زه د دوی ټولو سوالو ته جواب ورکړم او دوی ماته ووایي ته ناکام یې، نو دایما دغه غږ هم نه ثبتېږي چې زه ووایم دغه دی تا دا سوال دما دا جواب.
دلته زه ډېری داسې کسان وینم چې تر اوسه د خپل پوهنتون تیسیز نه دی اخیستی، هغه تجربه کاري اصلا لري نه. کومه دی شفافیت؟ شفافیت نشته. دا اسې خوش خبری دی وروره، د خلکو په سترګو کې خاوره اچول دي.
د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه او رښتیني خلک په دندو وګمارل شي. د دوی په خبره له دې وړاندې له هېواده بهر په سفارتونو او قونسلګریو کې زیاتره کسان د اړیکو او پیسو له لارې ټاکل شوي. خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون یو شمېر مسؤلینو په تېره کې ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا پروسه دومره شفافه ده چې چارواکي او زورواکي پکې له لاسوهنې او مداخلې عاجز دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ووده ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شر پنځه څپه اورېدلی سي. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویاند وایي چې تمه ده د افغان ولسمشر لومړی مرستیال تر راتلونکو دوو اونیو پورې کابل ته راسي. بشیر احمد پیانج وایي ښاغلی دوستم به کابل ته په رارسېدو سره خپل کار د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه پیل کړي. جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګوند چې مشري د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم کوي وایي چې جنرال دوستم به کابل ته پر راتګ سره د ولسمشر د لومړی مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تینج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم ښایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې کابل ته راسي. د نوموړي په خبره ښاغلی دوستم به کابل ته پر رسیدو سره سم خپل کاري دفتر ته ولاړ سي. هغه وایي موږ هېواد ته د جنرال دوستم د راتلو په تمه یو که خدای غوښتي وي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به راسي. یو شی مشخص دی، هغه دا چې هغه د ولسمشر لومړی مرستیال دی او د حکومت تر پایه به له حکومت ملاتړ کوي. بیا چې تر هغې وروسته د انتخاباتو موضوع رامنځته کېږي، کومه پرېکړه چې کېږي هغه بیا بله مسله ده. یوه معتبره حکومتي سرچینه هم افغانستان ته د جنرال دوستم د راتګ راپورونه تاییدوي، خو په دې اړه زیات جزئیات نه ورکوي. مخکې تر دې د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بې خبري غونډې ته ویلي وو دوی هیله مند دي چې د ښاغلي دوستم روغتیایي وضعیت ډېر زر ښه او بیرته هېواد ته راستون سي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دولت هم اعلان کړی چې د راتګ په وړاندې خنډ نسته. له ښاغلي محقق مو وپوښتل له جنرال دوستم سره مو چې کتلی وو آیا هغه تصمیم درلود چې کابل ته راسي؟ نوموړي وویل مشخصا داسې څه نشته. کومې خبرې چې موږ په دولت کې په دې ورځو کې اورېدلې دي هغه دا چې جنرال دوستم راځي او کوم خنډ یې په وړاندې نسته. جنرال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخوانی والی احمد شي په جنسي ځورونې تورن دی. د نوموړي په اړه تر دغو تورنو وروسته د دفتر لخوا وویل سول چې ښاغلی دوستم د روغتیایي معایناتو لپاره ترکیې ته تللی دی. د احمد شي د دوسیې د څرنګوالي په اړه د اختلافاتو تر شدت وروسته عبدالرشید دوستم د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني او د بلخ د والي عطا محمد نور سره په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف اعلان کړ. ښاغلی تینجوای کابل ته د جنرال دوستم پر راتګ سره به دغه ائتلاف خپل نور فعالیتونه هم ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاین پیل کړی او له ناروې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بندېدو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د امنستي انټرنیشنل یوې مشر کمپاینري ماریا سیرانو ازادي راډیو ته وویل چې د عامو خلکو د اتحاد له لارې غواړي په حکومتونو ومني چې کډوال د افغانستان ته نه استوي. زموږ همکار سفیولا ستانکزی له اغلې ماریا سره مرکه کړې چې دلته به یې واورو. طبعاً څه چې موږ په اروپا کې ګورو هغه افغانستان ته د افغانانو بیرته استول دي، کوم ځای چې خلک یې له مرګونو او ځورونو سره مخ دي. موږ اوس په ناروې تمرکز لرو، ځکه هلته یوه موقع ده چې پارلمان کولی سي د افغانانو ایستل بند کړي. موږ غواړو چې پارلمان د افغانانو د ډیپورټ د بندولو لپاره رای ورکړي، ځکه چې افغانستان هغو خلکو ته چې بیا ورلیږل کېږي امن نه دی.
تاسو او ځینو نورو فعالانو یو کمپاین پیل کړی دی د دې لپاره چې ډیپورټ بند سي. په کافي اندازه به متاثره کوونکی وي دا کمپاین؟
ناروې او نور هیوادونه غواړي چې د کډوالو په وړاندې دریځ سخت کړي او اجباري ایستل زیات کړي، خو موږ غواړو چې عام خلک متحد کړو. د مثال په توګه د ناروې په یوه ښار کې یوه ډله شاګردان د خپلې همصنفي طیبې لپاره ږغ پورته کوي. طیبه او فامیل یې نه غواړي په زور افغانستان ته واستول سي.
According to reports and an estimation from what's going on in Afghanistan, د ریپورټونو په اساس او د هغه څه په اساس چې اوس په افغانستان کې روان دي، وضعیت په دغه هیواد کې په 2018 کال کې په خاصه توګه باندې ورځ تر بلې خراب شوی دی. که د ناروې پارلمان واقعا د ډیپورټ د بندولو لپاره رایه ورنه کړي، څه به وشي دقیقا؟ نیګټیو ووټ فور هالټینګ ریټرنز.
اساسا یو موقع ده چې افغانستان ته له ناروې د افغانانو د استولو مخه موقتا ونیول سي. یو بل غونډه به هم په دسمبر یا جنوري کې وسی چې د افغانستان د خوندیتوب یا نه خوندیتوب په اړه به یو خاصه کمیټه په پارلمان کې بحث وکړي. د پارلمان غړي به وخت ولري چې اشکاره کړي چې ناروې د بشري حقوقو یو مدافع ده او خپل ژغ پورته کوي. که د پارلمان غړي دا شعار عملي نه کړي، افغان تنکي ځوانان او پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول سي.
And will be supposed to be sent back to a country that is not safe.
د کډوالو په چارو کې د امنستي انټرنیشنل یو مشر کمپاینر ماریا اسیرانو وایي چې دوستانو د دې مرکه بشپړه برخه یې کولای سي چې د ازادي راډیو په نور خبرونه کې واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورسوی وی سیمه ایز مسئله ته په ایران کې چارواکي وایي د عراق او ایران سرحد ته نږدې په سخت زلزله کې لږ تر لږه 338 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 3600 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د دې پیښې په اړه خواشینی ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل سلیم محمد صالح راکوي.
د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د زلزلې مرکز د عراق د شمال ختیځ په 2.2 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 3.9 کیلومتره ژور و. د تهران پوهنتون د زلزله پوهنې مرکز ویلي زلزله تېره شپه پر ځایي وخت 9 بجې او 48 دقیقې وسوه. د ایران دولتي اژانس ایرینا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداری ورکړی د مرګ ژوبلې شمېر شایي لوړ سي. دوی ویلی چې د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکو نن سهار وختي خپل کارونه پیل کړي دي. پکرمنشا کې د عراق د سرحد په 45 کیلومتري کې سری پل د هاب شارګوټی ډیر ځپل سوی چې راپورونه وایي پلسګونو کسان پکې مړه سوي. ایرانی چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټی قصر شیرین هم سخت ویجاړ سوی او د ژغورنې کارکوونکو وایي د برېښنا د نشتوالي له کبله د دوی کارونه سخت سوي دي. د نړۍ ځینو مشرانو د دې پیښې په اړه عکس العمل څرګند کړی. د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرائیه رئیس عبدالله په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. ښاغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرائیه ریاست نن خپره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی. اجرائیه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب د قربانیانو له کورنیو، د ایران او عراق له حکومتونو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې له اغېزمنو سوو کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي. د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران، د عراق په پلازمینه بغداد، د غرس ترکیه، اسرائیل، کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساس سوي دي. په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیانونه او مرګ ژوبله اړولې ده. په 2003 میلادي کال د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي ښار بم ویجاړ کړی وو او 26,000 کسان یې مړه کړي وو.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونه نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو مننه کوم چې دا خبرونه مو په ګټه را سره واوریدل. د نن ورځې د ازادي رادیو پښتو مشمنۍ خبرې مجله همدومره و. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما.